ستر مشهدا مشال ریډیو د شاهین بنیرې ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هر کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمینا په مهمو موضوعاتو ته راپورونه او تبصره وړاندې کوو. کوړمبي د سیمې نړۍ د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان کې په بمی چودنه کې شپږ کسان وژل شوي او د دریو پولیسانو په ګډون نور څلور کسان جوړل شوي دي. د خیبر پختونخوا نگران حکومت وایي چې تر پرونه پورې یو نیم لاک افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن نن تلابیب ته ورسید ترسو د غزي په جګړه کې د بشري مرستو لپاره د وقفې لپاره فشار ډېر کی. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د ډېر اسماعیل خان کې په بمی چودنه کې شپږ کسان وژل شوي او د دریو پولیسانو په ګډون نور څلور ویش جوړل دي. د پولیس چارواکو په خبره دا چودنه نن ټانګ کډي سره نږدې د پولیسو په ګاډي شوې ده. د ډېر اسماعیل خان د پولیسو مشر خبریالانو ته ویلي چې د پیښې پلټنې کوي. د ریسکیو یو یو دو دوه چارواکو په خبره په ټپي شویو کې یو د ټریفیک پولیس او یو ښځه هم شامل ده چې د ډېر اسماعیل خان په روغتون کې درمل نه روانه ده. تر دا مهال د برید ذمواري چا نه ده منلې. په کورمه کې انتظامی چارواکي وایي چې په سیمه کې د شیعه سنی ډلو ترمنځ د اوربند وروستو لارې پرانستل شوي او د موبایل او انټرنیټ سہولت بحال شوه دی. نن مشالې دوسر په خبرو کې د کورمه مرستال کمشنر حفیظ الله ویل چې تیر ورځ د جرګول لارې اوربند شو او پنځو هغه ځایونو کې مورچه خالی کړل شوي چرته چې جګړه روانه وه. په سیمه کې د شیعه ګانو او سنیانو ترمنځ دا جګړه له تیرو نه ورځو روانه وه. بلخوا د دواړو ډلو مشرانو ویلي چې جګړه ودرېدلې خو غوښتنې نه دي منل شوې. د حکومتي جرګې غړي وایي چې ډومبي هدف یې جګړه ودرول وو او له دې وروسته به د نورو ستونزو او غوښتنو د هواري کترو لپاره یو ځل بیا ناسته کوي. د یادونې وړ ده چې د اکتوبر په 23مه په خیرالدین کلي کې د لقمان خیلو د دوو کسانو د وژنې نه وروسته د سنیانو کورونه وران کړل شول او ورپسې دا جګړه پیل شوه. د چارواکو په وینا په دې جګړه کې تر اوسه د دواړو خواوو پنځه سلویخ کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور زخمیان دي. د خیبر پختونخوا نگران حکومت وایي چې تر پرونه پورې یو نیم لک افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نن په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو نگران وزیر فیروز جمال شاه کاکاخیل وویل چې دا ټول افغان کډوال په خپل خوخه افغانستان ته ستنیږي.
تر پرونه پورې یو لک اته څلوېښت زره افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي. دا مهال د افغانانو د ستنولو لپاره پر دوو پلانونو کار روان دی. یو هغه افغان کډوال چې په خپله خوښه په رضاکارانه توګه ستنیږي او بل هغه دی چې په زندانونو کې بند دي او په جرمونو کې سزا شوي دي.
پیروز شاه کاکاخیل وویل چې د افغان کډوالو لپاره په عارضي کیمپونو کې د خوراک او صحت سہولتونه برابر کړي دي او د دې لپاره یو ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بې اسناده بهرنیو وګړو چې لوی اکثریت افغانان دي د وتلو نیټه د اکتوبر په 1 پای ته رسیدلې ده او چارواکو یې په زور د ستنولو بهیر پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14 لکه رجسټر افغان کډوال میشتي او شاوخوا هم دومره شمیر نارجسټر افغانان هم دلته ژوند کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې عام انتخابات به د راتلونکي کال د فروری په 8 نیټه ترسره کوي. د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا پرون له ولسمشر عارف اولوی سره د نویو حلقو جوړولو د بهیر او د انتخاباتو لپاره پر تیاریو خبرې کړې دي. کمیشن او د ولسمشر دفتر تر ملاقات وروسته په جلا جلا بیانونو کې ویلي چې دواړو خواوو د انتخاباتو لپاره د پروري 8 نیټه غوره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ درې کسیزه جرګه د قومي سملې تر لنګېدو وروسته په نوي ورځو کې د انتخاباتو نه کولو په اړه د غوښتنلیکونو په اړه پرون د اورېدنې پر مهال کمیشن ته سپارښتنه وکړه چې د انتخاباتو د نیټې په اړه له ولسمشر سره سلا مشوره وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د امریکا د بارنو چور وزیر انتونی بلینکن نن تل ابیب ته ورسید ترسو د غزه په جګړه کې د بشری مرستو لپاره د وقفې لپاره فشار راوړي. دا ورستو لاغې ده چې اسرائیل وویل سرتیروی د حماس لمن جوړولو لپاره د فلسطین تر ټولو لوی خار محاصره کړی ده. په داسې حال کې چې نړیوالو په غزه کې د سختو حالاتو او عادي فلسطینیانو د وژنې خبرداری ورکړې، اسرائیلي ځواکونو د شپې په اوږدو کې د غزې په محاصره شوي تړانګه یو ځل بیا لزمکې سمندر او هوا څخه بریدونه کړي دي. بلخوا د حماس او اسلامي جهاد متحدې وسلوالې ډلې ویلي چې د دوی جنګیالوی په خاري جګړه کې د اسرائیلي ځواکونو پر وړاندې چاودیدونکي توکي وچول، لا بې پایلټ الوتکو څخه یې بمونه غورځولي او د ټانکونو ضد راکټونه یې ویشتي دي. دا و د دې خبرونه. خبرونه مو اوریدونکو او که د روانې خپرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. پولیس چارواکي وایي چې نن ډېر اسماعیل خان کې د ټانک اډې سره نږدې بمي چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي او څلور ویشت نور ژوبل دي.
نو دلته مړي وو، دغه شهیدان وو، د زخمیان ولیدل چې پراته ول مړي وو، دا وینو ته وګوره، چا پښې ماتې شوې دي، چا لاسونه.
په کورمه کې جګړه تر ودرېدلو وروسته د سیمې حالات یو ځل بیا د معمول په لور روان شوي دي.
کمیونیکیشن سیستم چې کم دی هغه هم بحال شو، نیټ سرویس هم بحال شو، لارې هم کوډاو شي. د خیر
یو شمیر افغان هنرمندانو په پېښور های کورټ کې درخواست دایر کړې دی چې حکومت دې ورته په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي.
دولت انجمن غوښتنه خواهش دی چې د فنکاران چې د افغانستان دی دوی ته یو اجازه ورکړي چې دلته پاتې شي.
د سیمې ورننه هم په یو شمیر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو ورزونه زموږ ډومبه موضوع ته. پولیس چارواکي وایي چې په ډېر اسماعیل خان کې د ټانک اډې خواته نن په بمی چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي او خواوشا څلور ویش نور ژوبل شوي دي. دا ډېر اسماعیل خان پولیس وایي چې دا برید د پولیسو په ګاډي باندې شوی دی چې په دغه اړه پلټنې پیل کړي دي. بلخوا د ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکو ویلي دي چې د جوبلو درملنه د ډېر اسماعیل خان په روغتون کې روانه ده. تر اوسه چې د برید ذمواري نه ده منلې. اشتیاق مسید نور تفصیل راکړي.
د ډېر اسماعیل خان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پولیسو او پوځ په ګاډیو دوه بامي چاودنو کښې د پوځ سرتېري سره شپږ کسان وژل شوي او څلورویشت نور پرهرژلي شوي دي. د ډېر اسماعیل خان ټانک اډه باندې د بامي چاودنې په زوی موجود علي خان د سترګې لیدلی حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
بس دماکا وس والا گیٹوں میرا بند کر دیا وہ زخمی سوپ کی اگر اسپتال تم نے اوڑتا نو دل تو مڑی ہوتا شہیدان ہوتا زخمی نہ مڑی دل سے پرا تو لو مڑی ہو لا وینو تو وہ گورا سے اب کے ماچ سوی دی چلا سنا
پٹان کا ڈے بنے دے بامی چودنے پ باراک شے دے ڈرا اسماعیل خان پولیس او مشر عبد الرؤف بابر کسرانی مشال ریڈیو تھا وویل.
بلاسٹ میں جو ہیں وہ پانچ سویلین شہید ہوئے ہیں ہمارے بھائی اور 24 زخمی ہیں جس میں سے دو پولیس والے.
چودنے کے زام کسان وژل شوی او څلورویشت نور پرهر جلی شوی دی چې پکښې دوه د پولیس ولادي. دا چودنه په موټر سایکل کښې خوندي بارودي مواد او ریموټ کنټرول په ذریعه په ټانک اډا کښې د پولیسو په کنوائی بنې شوی دو. د ډېر اسماعیل خان ریسکیو یو یو دوه دوه ترجمان له طرفه جاری شوي بیان کښې ویلي شوي دي چې د ټانک اډې بامي چاودنې کښې وژل شوي او پرهرژلي شوي. د ډېر اسماعیل خان ضلع هسپتال ته رسولي شوي دي. په بل لوري د ډېر اسماعیل خان پولیسو ترجمان یعقوب ذوالقرنین مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ډېر اسماعیل خان تحصیل کلاچی سیمې ټکواړه کښې نن مسپشین مال پاکستانی پوځي ګاډیو ته د سړک په اوړه خواندی د بام چودنه ور شوی دو چې په نتیجه کښې یو پوځي سرتېری وژل شوی دی. د ډېر اسماعیل خان ټانک اډې بامي چودنې او په تحصیل کلاچی ټکواړه سیمه کښې په پوځي ګاډیو د بامي برید ذمهوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډېر اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
اور دن کو سر ذکر میں تا چردا چې د جګړې او درې دو رستو د سیمه حالات یو ځل بیا د معمول لور تر روان شوې دي. په سیمه کې د شیا او سنی ډلو د مشرانو ترمنز پر ډز بندې د سلاکې دو رستو روانه جګړه او درې دل دا او چارواکي وایي چې په سیمه کې تړل شوې لارې پرانستې دي، د انټرنیټ او موبایل سہولت په ځای کړی دی. د سنیانو او شیا ګانو مشرانو ویلي دي چې په سیمه کې جګړه ودرولې ده خو مهم غوښتنې لا هم نه دي منل شوې. تفصیل تاریخ اورکزی راکړي.
په کورما کې شیا سنی ډلو ترمنځ تر ډزبندې وروسته عمومي ژوند بیرته د معمول په لور روان شوی. د بره کورمې مرسیال کمشنر حفیظ الله مشال لډیو ته د جمعې په شپه ویلي په سیمه کې د فریقینو پر ډزبندې سوله تر راتلو وروسته پر پنځو ځایونو روان جنگ اوس په پوره ډول ودرېدلی. حفیظ الله زیاتوي د سیمې ټول بازارونه بیرته خلاص شوي، تګ را تګ لارې کولاو دي او للس ورځو معطل شوی د موبایل او انټرنیټ سرویس یې بیا بحال کړي.
مکمل سیز فائر شو صحیح ده او کمیونیکیشن سسٹم چې کم ده هغه هم بحال شو. میډیا اسیم فیل وکنه لکه اسی سلولر نتورک ټول رابطه نه کیده نو هغه هم بحال شو. نت سرویس هم بحال شو. لارم کو داو شي ده خیر.
په کورما کې پر 28 اکتوبر شې سونی ډلو ترمن جګړه تر هغه شروع شو چې په خیرالدین کلی کې د لوکمان خلو دوه تنان د وشتلو پر دی عمل کې د سونیانو کو نړنګ شول او بلبشیوی لخکار مبینه د هغوی ګډه بیزه او نور سامان لوټ کړل. په جګړه کې د پولیسو او صحت محکمې تر مخه له دواړو ډلو 45 کسان مړه او تر 100 زیات زخمیان شوي. که څه هم د مړو شمېر تر 45 زیات خودلې کیږي خو مشال لډیو ته تصدیق نه دی شوی. په صده کې د سنیانو یو مشر ملک عبدالولی خان مشال لډیو ته وایي که څه هم جګړه دوی درولې خو مطالبه لا هم نه دی منل شوی. خان زیاتوي سنیانو له جرګې او حکومت درې غټې دا مطالبه کړي چا چې په ټولنیزو رسنیو د مذهبي شخصیتونو په شان کې ګستاخی کړي هغه دی ونیول شي او قانون مطابق سزا دی ورکړل شي. بل 13 معاهده پر ماتېدلو 12 کروڑ روپۍ جرمانه دی واخیستل شي او اخیری د شلوزان تنګي خلکو کورونه ورانېدلو او نور نقصان ورسولو په بدل کې ورته د معاهده اعلان وشي.
خیر فرضی چوک وکی او دوه وته جرمانه وصول شي نن سوال پر فریق بیا ته کور نه کوي.
په کورما کې چې کله جګړه پیل شو نو حکومت درې ځل شې سونی مشران په خپلو کې کېنول او هغوی په اول ورځ پر ډزبندې متفق شول خو لږه سستی اپلارو کې پر شې مسافرو بریدونه د هر سلمې زیوړل. په پړچینا کې د شګانو یو مشر حاجی رؤف حسین مشال لډیو ته وای په سیمه کې سوق هم بدامي خوروي نو حکومت ته اختیار دی چې پر ضد بلا تفریق کاروایی وکړي. حسین زیاتوي تر ټولو غټه مسله د ځمکو ده چې ورباندې ډېر ځل دوی په خپلو کې ونښلېدل خو هلې راونه وستل شو. رؤف حسین مزید وایي په ټولنیزو رسنیو څومره هم له کرکې ډک مواد خپرولی شي نو د هغې اثر د کورمې په حالاتو ډېر بد وي. ولې متعلقه محکمې پر دغه غلی پاتې دي؟ بلخوا په کورما کې دواړو فریقینو ترمنځ جوړه راوستلو لپاره د کمشنر جرګې یو مشر حاجی نورجف علی اورکزی مشال لډیو ته وایي اول غوښتل چې جنگ ودروي ولې چې نقصانونه رسول او اوس چې په دغه کې کامیاب شول نو دوی به یو ځل بیا کینی او د فریقینو ترمنځ راجوړ مسلو او غوښتنو ته د حل لار ګوري. اورکزی زیاتوي ممکن ده چې پرتلونکي یوه اونۍ کې د دواړو ډلو مشران کوهاټ او یا پېښور ته تر رابللو پس د پاکستان پوسټ په سرپرستۍ کې ورسره د مخکینی معاهدو په تناظر کې جرګه وکړي.
دا نقصان کوم ځنا وکړه دا والی وش په څه شي کړی دی دا د پرمو مدل مو سوچ کړو خو د ګل مې الاته دا الله پاک ټیکی.
په کورما کې د جولای په ومه شې سنی ډلو ترمن شروع شوی جګړه د کمشنر جرګې امن معاهده په کولو ودرولې وه. په معاهده کې دا ذکر شوی چې لارې به په هر چا کولاو وي او چې کله ناخوښه پېښه رامنځته شي نو څوک به په ذاتي او یا قومي حیثیت بدل له اخستو ځان ساتي. د معاهدې تر مخه که چا خلاف ورزي وکړله نو جرګه او حکومت بورنه 12 کروڑ روپۍ جرمانه اخلي او د هغه خلاف به د قانون مطابق کاروایی عمل کې راولي. طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور.
د طارق اورکزی راپور مورده د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې د راتلونکي کال د فروری په 8 په هیواد کې انتخابات کوي. د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا پرون تر هغې وروستو له ولسمشر عارف لوی سره ولیدل چې د پاکستان سپریم کورټ د قومي اسمبلی تر لنګېدو وروستو په نوي ورځو کې د انتخاباتو نه کېدو په اړه د درخواستونو اوریدنه وکړه. د سپریم کورټ مشر قاضي د کمیشن وکیل ته سپارښتنه وکړه چې د انتخاباتو نیټې په اړه دې له ولسمشر سره سلا مشوره وکړي. تر ملاقات وروستو د ولسمشر دفتر هم تایید کړه چې له کمیشن سره د عامو انتخاباتو پر نیټه سلا شوې ده. تفصیل د غلام غوس پر راپور کې و.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ولسمشر عارف علوي سره د مشاورت وروستو د عامو انتخاباتو لپاره د را روان کال د فبروري 8 نیټه اعلان کړه. دا د هغې وروستو ده چې په سپریم کورټ کې تېره ورځ د اسمبلیانو د تحلیل کېدلو وروستو په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو نه کولو او د انتخاباتو د ځنډېدلو په اړه د څلورو اپیلونو د سماعت پر مهال یاد عدالت د ټاکنو کمیشن ته امر ورکړو چې د ولسمشر سره مشاورت وکړي او د انتخاباتو نیټه دې اعلان کړي. لدی روستو د ټاکنو د کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ د انتخاباتو د کمیشن سلور کسیز پلاوی په ایوانی صدر کې د ولسمشر عارف علوي سره ملاقات وکړو او د مشاورت روستو د کمیشن لخوا په خبره شوی اعلامیه کې د انتخاباتو لپاره د فبروري 8 نیټه مقرر شوې ده. د ولسمشر د دفتر لخوا په خبره شوی اعلامیه کې هم عارف علوي د دې نیټه تایید کړې ده. د شهباز شریف په مشرۍ تیر اتحادي حکومت د نوي سرشمیرنې په منظورولو سره د ټاکنو کمیشن ته د روانو عامو انتخاباتو نه وړاندې د نوي حلقه بندیانو کار ورپاغاړه کړی وو او انتخاباتي کمیشن په سپریم کورټ کې د انتخاباتو د ځنډیدلو وجه هم دا خوده ده. د انتخاباتي کمیشن چارواکو تیره ورځ په سپریم کورټ کې ویلي دي چې د نوي حلقه بندیانو عمل به د نومبر په 1 نیټه سرته ورسي او د هغې وروستو به دوی بشپړه شیډیول هم اعلان کړي. خو شینون کې وایي د پاکستان د پوځي اسټبلیشمنت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د اختلافاتو وروستو د یو منظم پلان لاندې د انتخاباتو د ځنډولو هڅه شوې ده. خبریال شینون کې لیاز علي په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
په خبر پښتونخوا پنجاب کې چرته چې په 90 ورځو کې د اپریل نه مخکې انتخابات پکارو الته تر اوسه پورې انتخابات نه دي شوي. دغه رنګ په وفاق کې داغې د ختمېدو نه پس په 90 ورځو کې چې انتخابات پکارو هغه د شپږو میاشتو پورې وغځېدل. دې وخت کې زمونږ اسټبلیشمنت مسلسل لګیا دی د نواز شریف صاحب د راتلو دپاره د هغه د کیسونو ختمولو دپاره او د هغه متعلق د رایې هموارولو دپاره دومره زور کوي چې هم دومره زور په 2018 کې د پاکستان تحریک انصاف دپاره شوی و. خو هغه وخت کې هم غلط شوی و چې د مسلم لیگ نون لاره ودرېدله. اوس هم غلطه کیږي چې د پاکستان تحریک انصاف لاره ودرېږي.
په پیښور کې خبریال او شینن کې ارشد عزیز ملک وایي فکر نه کوي چې په روانو انتخاباتو کې به پاکستان تحریک انصاف ته د 2018 د انتخاباتو پر رنګ موقه په لاس ورشي.
زما خیال دی چې 8 فروری الیکشن اناؤنس شو، امید دی چې دا الیکشن بکیږي او دې کې به نور سره رکاوټ نه. حاضر چې کم دی پی ٹی آئی چونکه زیر اطاب دی او تاسو ګورئ داغی چې کم لیڈران دی اغی پارٹی پری دی لگیا دی چکم پات خلق دی اغی یا ہو گرفتار دی او یا چکم دے روپوش دی. زما خیال لے چے دا الیکشن کے پی ٹی آئی تبا ڈیرا گرانا بیچ آغا مقابلو کی او خپل کسان ادرئی.
دا پاکستان دا سپریم کورٹ دا چیف جسٹس فائز عیسیٰ پا مشرعی درے کسیزا بینچ با نن پا نوی ارزو کی دا ننا دا انتخاباتو دا نکولو دا اپیلونو سماعت کوی او نن امکان دی چې په دې اړه بشپړه فیصله جاری کړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشالې د توګه اوریدونکو او څنګه چې په دې خبرونه کې واورید له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو د ستنېدو لړۍ روانه ده او د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي دي چې د دوی لپاره په عارضي کیمپونو کې د سهولتونو بندوبست کړی دی. دا وخت په تورخم باندې سچارې روانې دي. په دغه اړه باندې زموږ همکار پامیر ساحل د فرهاد شینواري سره خبرې کړې دي. راځي چې دا وو
دا سچ د لند کوتل په هولډینګ پوینټ یا موقتی کیمپ کې نن د نومبر په دریمه نیټه یعنی جمعې په ورځ هم د بی اسناد افغان کډوالو ثبتولو بیا تورخم له لارې افغانستان ته ستنولو د عمل چې کوم دی دا روان دی. په تورخم کې موجود ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر یو چارواکی ارشاد خان نن مشال ریډیو ته ویل چې بیګاش په تر یو لس نیمو بجو پورې په تورخم دروازه خواوشه 9000 نفر افغانستان ته اوریدلی دي چې دا 2250 کډه جوړهږي. یعنی په یو کډه کې په یو ګاډي کې دوه او درې کډه هم ناستی وي. بل دا چې د خیبر یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نخ پرول په شرط نن د نومبر په دریمه نیټه مشال ریډیو ته ویل چې په تیره یو میاشت کې یعنی تر نومبر دویمه نیټه پورې یوازې په تورخم باندې افغانستان ته د اوختو کډوالو شمیره 15000 نفوس نه چلی دا پورته شوې ده. پرون ماسپخین نه پس په لنډی کوتل کیمپ کې مکمل خاموشي وه او د خیبر درې په لار هم کوم گاډی نه و. خو نن سهار وختي بیا په لسګونه گاډی د ملک مختلف برخو نه بیا خیبر درې ته را رسیدلی دي. څه لنډی کوتل وختي کیمپ ته ورننوتل چې هلته دوی چې کوم دغه احوال دي او دا ډیټا ثبت کا او د دوی نه ګوتې ولګول شي. او څه بیا اوس رش په دی باندې هم کم شو چې ځنې ګاډي اوس نیخ په نیغه تورخم ته پرېږدي او هلته یې سبتی او بیا افغانستان ته اړي.
کراچۍ کې څه صورت حال دی؟ دا غیز نه مو څه معلومات ترلاسه کړي د مشال ریډیو
خبریال. مشال ریډیو خبریال د اغزي د پولیسو کول ویل دي چې د کراچۍ په سلطان آباد کې چې کوم نا رجستر افغان کډوالو لپاره موقتی کیمپ یا هولډنګ کیمپ جوړ شوی دی دا غي یو منتظم ظهور مری ورته ویلی دي چې دوی په دې تیرو درې ورځو کې څه باندې 1500 کسان نیولی وو او د نومبر په دویمه نیټه تر 1300 بیا اسناد افغان وګړي بیل کړل او له کراچۍ څخه په بسونو کې بلوچستان چمن ته ولېګل او 202 د پلټنو تصدیق نه پس بیا خوشی کړی دي چې په دې کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوالو په شمول پاکستانی وګړي هم شامل وو. د کراچۍ پولیسو بیا ویلي چې د غیر ملکی وګړو پر ضد نن د نومبر په دریمه نیټه هم کریک ډاون یا عملیات شکم دي. دا دوام لري او چې چا سره لاستوګنی قانوني اسناد نه وي هغه به نیسي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
چا در لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څ په مشال راډیوي مجله کې.
مشال ایرو دغه اوریدونکو یو شمیر ګوندونو او پښتون غورنې غورځنګ د پاکستانه د بی اسناد افغانانو د ایستلو پر ضد نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې کاربندیز اعلان کړی دی. په دې لړ کې نن د کوټې په ګډون په نورو ښارونو کې کاروبارونه تړلي پراته دي او پر سړکونو د ګاډو تګ راتګ کم دی. پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بی اسناد کډوالو د ایستلو پر ضد د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې مظاهرې هم کړې دي. خو د صوبې د اطلاعاتو لنډمهالي وزیر ویلي دي چې د بی اسناد افغانانو ایستلو عمل تا دوام ورکړي. ایوب ترین له کوټه نور تفصیل راکړي.
عوامی نیشنل گوند، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ او د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا نن په کوټه او د بلوچستان په پښتون میشتو برخو کې کار بندیز دی. پر دې مهال په کوټه کې ټول دکانونه او کاروباری مرکزونه تړل شوي. دغه ډول پر سړکانو د موټرانو چلن هم کم دی. دوی دا کار بندیز د هغه افغانانو په زور و خپل هیواد ته د لېږدولو په ضد کړی دی. څوک چې د حکومت په خبره په پاکستان کې بېل څه اسنادو د تیرو څو کلو راهیسې استوګن دی. په دې ترڅ کې د یادو ګوندونو لخوا د بې اسنادو افغانانو سره د پولیسو د چلن غندنه شوې ده او د مشال ریډو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي وویل چې د بې اسنادو افغانانو په نامه اوس په ملک کې یو نوی کاروبار خلاص شوی دی
چې شپږ سوه کسان برای نیول شوي دي. یا د کراچی د کوټې سفر لا روان د خلکو چې کوم حالت دی، زه به یو خبره تاسو ته وکم. په دنیا کې هر قسم کاروبار مونږ لیدلې دي، خو د انسانیت کاروبار مونږ نه دی لیدل. بدبختانه نن زموږ افغان ورو د یو ځای څخه تر بل ځای سوالم د کاروبار ذریعہ ګرځېدلې، زموږ د سکیورټي ادارو د فارم د کاروبار ذریعہ ګرځېدلې. په دې تذلیل په اړه کې دوی کاروبار باندې کوي، موږ د دې فارم هم زمت کړی دي. نن هم
بل په لوتې د پښتونخوا ملي او میګوند د چیرمن محمود خان څخه پر امر باندې د نومبر په دویمه نیټه د کوټ په ګډون د بلوچستان په پښتون میشتو احتجاجی مظاهره سوی دی. په کوټه کې د یو لاریون وروسته د ډیپټی کمشنر د کوټه د دفتر و مخ ته په خپل وینا کې د یاد ګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال زیاته کړه چې د نړیوال قانون لاندې هر کس چې د یو ایواد څخه بل هیواد ته مهاجرت وکړي هغه د پنځو کلو وروسته د هغه هیواد شاري ګرځي. وینا کوونکو غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د افغان کډوالو سره د نړیوال قانون لاندې چلن وسی. په کوټه کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي بیا وایي چې د چمن د لارې د بې اسنادو افغانانو لپاره په کوټه کې دوه کیمپونه جوړ کړي دي چې موخه دوی په عزت سره خپل هیواد ته لېږدول دي.
موږ هڅه کوو چې کوم غیر قانوني کډوال دي دا په با عزته طریقه باندې پلو هیوادو ته ستانه کړو. دا کوم اجي کیمپ چې تاسو ذکر وکړي په دې کې تقریبا د 500 څخه زیات د صلاحیت یې دلته خلک راغلي سي شپکوالی سي. په خالي پروند ورځ موږ تقریبا 500 زیات کسان چې دی هغه اگزیت پوینټ په صلاح جوړ شوی دی د چمن پر پوله باندې. هلته موږ ورسول تر اوسه پورې خالي د کوټې ښار څخه 15,000 ناقانونه کډوال چې دی هغه تللی دي او موږ ډیر خوشاله یو پر دې باندې سي. او موږ دا یقیني کوو کچيري د دوی یعنی پر عزت نفس باندې کوم یعنی څوک شکایت ولري د دوی څخه بډي اخیستي وي یا بد چلن وسره شوی، موږ د هغه چارواکي خلاف سخته کاروایی کوو.
هلته په چمن کې د پاکستان د مرکزی حکومت د پریکړې سره سم د نومبر د لومړنۍ نیټې څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سرحدي پوله بېل څه پاسپورټ یا ویزې د خلکو تګ راتګ بند شوی دی. د دې پریکړې په ضد د چمن د وړو تجارو پر لټ نن 14 ورځ هم روان دی، په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې سیاسي او کاروباري وګړو ترڅنګ ښاریان هم برخه لري.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
اوردونکو دا یو ساده خبری خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. که تاسو غواړئ چې له سیمې زموږ د خبریالانو تفصیلي راپورونه داغي ویډیوګانې او ژوندې خبرونه واورئ نو زموږ ویب سایټ مشال ریډیو ډاٹ کام ته تللی شئ. هلته موږ ته زموږ د خبرونو په اړه باندې خپلې مشورې او نیوکې هم شریکولی شئ. د روانې خبرونې نیمایې ته رسیدلی یو، راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه واورئ.
د
د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان خار کې د ټانک اډې ته نږدې په بمبي چودنه کې شپږ کسان وژل شوي او د دریو پولیسانو په ګډون نور څلور ویشت کسان ژوبل دي. پولیس وایي چې په دغه اړه باندې پلټنې پیل کړې دي او د ریسکیو یو یو دود و چارواکو ویلي دي چې د ژوبلو درملنا د ډیر اسماعیل خان په روغتون کې روانه ده. تر دا مهال د برید ذمواري چا نه ده منلې. په کورمه کې انتظامی چارواکی وایي چې په سیمه کې د شیعه سنی ډلو ترمنځ د اوربند نه وروستو لارې پرانستل شوي او د موبایل او انټرنیټ سهولت بحال شوی دی. نن مشال لیډو سره په خبرو کې د کورمې مرستیال کمشنر حفیظ الله وویل چې تیره ورځ د جرګو له لارې اوربند وشو او پنځو هغه ځایونو کې مورچې خالی کړي دي چرته چې جګړه روانه وه. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې عام انتخابات به د راتلونکي کال د فروری په اتمه نیټه ترسره کړي. د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا پرون له ولسمشر عارف الوی سره د نویو حلقو جوړولو د بهیر او د انتخاباتو لپاره په تیاریو خبرې هم کړې دي. د خیبر پختونخوا نگران حکومت وایي چې تر پرونه پورې یو نیم لاک افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نن په پیښور کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو نگران وزیر پیروز جمال شاه کاکاخیل وویل چې دا ټول افغان کډوال په خپل خوخه افغانستان ته ستنېږي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بی اسناد بهرنیو وګړو یو چې لوی اکثریت افغانان دي د وتلو نیټه د اکتوبر په یو دیرشمه پای ته رسیدلې ده او چارواکو یې په زور د ستنولو بهیر پیل کړی دی. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن نن تل ابیب ته ورسید ترڅو د غزې په جګړه کې د بشري مرستو لپاره په جګړه کې د وقفې لپاره فشار راوړي. دا د دې وخت مهم خبرونه اوریدونکو. او په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي چې د پاکستان د کورنو چارو سرپرست وزیر ورسره ژمنه کړې ده چې د بی اسناد افغان کډوالو د نقدي او غیر نقدي شتمنیو د لیږد لپاره به جر یو میکانیزم اعلان کړي. سفارت پرون وویل چې د پاکستان د کورنو چارو لنډمهالي وزیر سرپرست بوختی ورته ویلي چې پولیسو ته امر کړی دی چې اسناد لرونکي افغانان دې نه زوروي. د طالبانو حکومت هم پرون ویلي دي چې د بی اسناد کډوالو د ستنولو د مودې غزولو پاړه له پاکستان سره خبرې کوي. په همدې حال کې د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د چغورنې نړیوالې کمیټې په بیان کې ویلي دي چې له پاکستانه په زور ایستل شوي افغانان په خپل هیواد کې سرپناه نه لري. تفصیل نوریاس نوری راکی.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی فرانس پرېس ته ویلي چې له اسلام آباد غواړي چې افغان کډوالو ته زیات وخت ورکړي تر څو هغوی د په خبره باعزته بېرته خپل هیواد ته ستانه شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سرفراز بوکتی سره کتلي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د سفارت پرون شنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنه کې د افغان کډوالو د په زور ایستلو اړوند ستونزو په ځانګړې توګه د هغوی د وسایلو او بانکي حسابونو کې د پیسو او د پاکستاني پوځیانو له لورې د هغوی په تیره د ښځو او ماشومانو د ځورولو په اړه بحثونه او خبرې کړې دي. د سفارت په خبره ښاغلي بوکتی ژمنه وکړه چې د افغان کډوالو د وسایلو او نقدو پیسو د لیږدولو په اړه به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت همدارنګه ویلي چې دغه پاکستاني چارواکي دا ژمنه هم وکړه چې په پوله کې به له څوارلس کلنو کشر ماشومان او ښځې نه بایومیتریک کیږي. د دې سفارت په خبره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې پولیسو ته یې امر کړی چې هغه افغانان ونه ځوروي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. له دې مخکې یو شمېر افغانانو ویلي وو چې له قانوني اسنادو سره سره دوی پولیسو نیولي دي. یو له دغو افغانانو دېرش کلن حمیدالله دی. هغه په کراچۍ ښار کې د پولیسو په یوه ماموریت کې فرانس پرېس ته وویل
ټول شناختی کارتونه لرو، کورنۍ کارتونه لري، زه هم کارت لرم. که د پاکستان حکومت وایي چې تاسو غیر قانوني کډوال یاست او باید له دې هېواد ووځئ، موږ له دې ځایه ځو. خو ښه ده چې مخکې له دې چې پر کورونو مو چاپې ووهي له پاکستانه ووځو.
چارواکو ویلی چې له یوې میاشتې راهیسې چې پاکستان له دې هېواده د بې اسناده کډوالو د وتلو لپاره وروستی مهلت ورکړی و، تر اوسه له 115,000 زیات افغانان له پاکستانه وتلي دي. پاکستاني چارواکو فرانس پرس ته ویلي چې له 109,000 زیات د تورخم پر دروازې او له 8,000 زیات هم د چمن سپین بولک پر دروازې افغانستان ته اوښتي دي. ټولو بې اسناده کډوالو ته وروستی مهلت د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېده او پولیسو د افغان کډوالو د په زور ایستلو بهیر رسمن پیل کړی دی. د ناروې د کډوالو شورا رئیس یان ایګلن وایي افغانستان له پاکستانه د بیرته راستنېدونکو کډوالو ډراماتیک زیاتوالی تجربه کوي. هغه پرون پنجشنبې په خپله ایکس پاڼه کې کښلي چې د ورځې له 9,000 زیات کسان بیرته راستنېږي او زیاتوي افغانستان ته د دوی سفر اوږد او ډیر سخت دی او د دې شورا کارکوونکي د ګډوډۍ او ناهیلۍ صحنو شاهدي. هغه ویلي په دغو نویو راستنېدونکو سره پر موجوده امکاناتو او زیربناو فشارونه زیات شوي او موږ د هغوی د ملاتړ په برخه کې د هوساینې او د سرچینو نشتوالی ته ډیر اندېښمن یو. ښاغلي ایګلن زیاته کړه چې له دغو زیانګالو خلکو سره د سرپناه، خوړو او روغتیایي پاملرنې د چمتو کولو لپاره په بیړنۍ ډول ځایي او نړیوالو سرچینو ته اړتیا ده. د نوموړي له دې څرګندونو مخکې پرون د ناروې د کډوالو شورا چې نوموړی مشري کوي د ډنمارک د کډوالو له شورا او د ژغورنې له نړیوالې کمیټې سره په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې هغه افغانان چې له پاکستانه د په زوره ایستلو د پریکړې پر اساس بیرته افغانستان ته ستنول کېږي ځای نه لري چې چیرته لاړ شي. دغه مرستندویو ادارو له پاکستان څخه په چټکۍ د راستنېدونکو افغانانو د زیاتېدونکو شمېر په اړه د خبرداري ترڅنګ له نړیوالو مرستندویانو هم وغوښتل چې افغانستان ته د دغو نویو ستنېدونکو کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره اضافي بشري مرستې راجلب کړي ترڅو د یوه نوي بحران مخنیوی وشي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د ایستلو سلسله روانه ده، یو شمیر افغان هنرمندانو په پېښور هایکورټ کې درخواست دایر کړی دی چې پکې ویلي دي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر دی نو ځکه د ورته حکومت د پاتې کېدو اجازه ورکړي. عدالت په دې اړه پرون په اورېدنه کې له حکومت ځواب غوښتی دی. اخوا د خیبر پښتونخوا یو چارواکي وایي چې د اطلاعاتو فرهنګي چارو وزارت یو کمیټي جوړه کړې چې پکې د داسې افغانانو غوښتنلیکونه ارزوي چې په هیواد کې ژوند ته خطر پېښېدای شي. تفصیلې په دغه راپور کې اورو.
پېښور های کورټ پرون د هغه افغانانو سندرغاړو د مقدمې اورېدنه وکړه چې په کابل د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته پېښور ته په کډه راغلي او اوس ویر احساسوي چې که افغانستان ته ستانه شي نو ژوند به د خطر سره مخ شي. د عدالتي اورېدنې په اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د هنري ټولنې مشر ډاکټر راشد خان وویل چې عدالت د ډیپټي اټارنی جنرل لارې له کورنیو چارو د وزارت وضاحت غوښتی دی چې دا سندرغاړي د کم قانون د لاندې افغانستان ته ستنوي. نوموړي زیاته کړه
فنکارانو موسیقارانو ته هلته خطر ده، نو په دې وجه تاسو دا دغه لیست نه روباسئ او د انساني بنیادو حقوقو په بنیاد باندې دا خلک دلته پاتې شي او تاسو ورته پناه ورکړي. نو په دې باندې عدالت کې کاروایی روانه ده او نن چې دنو د اټارنی جنرل چې کوم د حکومت او اقنو هغه خپل بیان پیش کو، هغه عدالت ته تحریری بیان غوښته. نو په دې کې هغه ته وخت ورکو او هغه چې کوم کورټ کاروایی وه په دغه ځای ختمه شوه. نو اوس ګورو چې حکومت څه بیان تحریری بیان ورکوي، خو موږ بیا هم حکومت ته او دلته ریاستي دارو ته بداوي چې کم از کم فنکارانو سره فنکاران دغه لیستون روباسي، ځکه چې دې مسله مختلفه مسله ده. کدی الته لاړ شي او دې سره داسې یو واقع اوشوا نو دغه به سوزي مواري.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان نگران وفاقي حکومت له پاکستانه د 1.5 میلیونه هغه افغان کډوالو د وستلو پریکړه کړې ده چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د مفکوره سړنیز مرکز د معلوماتو تر مخه په پېښور کې ټول 1,650 افغان سندرغاړي دیره دي چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیزونو لکبله پېښور ته پکړه راغلي دي. د دغه سندرغاړو او د هغوی د کورنیو په استازیتوب د حشمت الله امید، رفی حنیف او حامد شهدایی په نومونو دریو سندرغاړو پېښور هایکورټ ته خواست کړی دی چې دوی دې نه وستل کیږي. دوی له عدالته نور څه غواړي؟ په دغه اړه سندرغاړی حشمت الله امید مشال ریډیو ته وایي
موږ هنرمندان دلته راټول شوی دی ټول هنرمندان دلته راغلی ده وجه دا دی چې بس هنرمندان کلته موسیقي افغانستان ممنوع ده اجازت نشته او حکومت پاکستان اعلان کړی دی چې ټول افغانان باید لاړ شي افغانستان خپل ملک ته او موږ راتغلی وو های کورت ته دادخواهی ته چې د عدالت او دولت نه زموږ غوښتنه خواهش دی چې د فنکاران او موزیکسانان چې د افغانستان دی دوی ته یو اجازت ورکړي چې دلته پاتې شي او ژوند وکړي
په دغه اړه مو په خیبر پختونخوا کې د اطلاعاتو او بشري حقونو د نگران وزیرانو سره تماس ونیولو خو بریالي نه شو البته د خیبر پختونخوا د کلتور د ډایرکټوریټ مشر اجمل خان وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزیر په دغه اړه یوه کمیټه جوړه کړې چې د داسې افغانانو خواستونه به سیړي چې په افغانستان کې یې ژوند د خطر سره مخ کېدی شي
مختلف محکمو سره رابطې مونږ کړې دي مونږ پکې محکمو ته خطونه هم لیکلې دي یعنې پاسو سای کورټ هم نه دي باندې دغه اغستل اکشن اغستل دي مونږ خو دې مرسته کوو خو اصل کې دغه تاته پته ده چې د اختیارات چې کوم دي نو هغه فیډرل ګورنمنټ سره دي انټیریئر سره دي بل دې کې زموږ مشر صاحب چې کوم دی نو هغه هم په دې کې لګیا دي کمیټې په کې جوړوي کوششونه زموږ لګیا دي چې ان شاء الله سرس رزلټ دې راوځي او دې دلته کې ښه طریقې سره مونږ د دې دا کیس ټیک اپ کو او دې دلته کې وخت یې روزو لپاره
د نومبر په لومړۍ نیټه د مقدمې په اوریدنه کې د های کورټ په دوو ججانو جسټس عبدالشکور او جسټس سید ارشد علی مشتمل دوه کسیزه بینچ د مرستیال اټارنی جنرل نه دا وضاحت هم وغوښته چې آیا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری دا واک لري چې د حکومت د اجازې نه بغیر د نو افغان کډوالو رجسټریشن وکړي اټارنی جنرل بالا وفاقی حکومت د معلوماتو اخستون ورستو خپل جواب وړاندې کوي خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي چې پاکستان د مهاجرینو پاړه نړیوال کنونشن نه دی لاسلیک کړي نو ځکه یې ادارې د کډوالو د رجسټریشن یو خپل نظام را جوړ کړی دی نو موړه زیاتوي
پاکستان د 1951 ریفیجی کنونشن او د هغه چې کوم 1967 پروتوکول دي هغه نه دي د سخت کړی او د دې علاوه پاکستان سره هیڅ داسې ریفیجی لا نشته چې هغه د مهاجر تعین کی نو چې کله هم دغه شانتي پیښې کیږي یا خلک بارډر کراس کوي یا هغه په خپل وطن کې یا په خپل هیواد کې هلته کې دغه ژوند ته خطرې او هغه کبیا دلته ګاونډي ملک ته راځي یا دلته مونږ ته راځي ظاهر ده چې کله په یو ملک کې دغه شان یو فریم ورک نه یو سیستم نه یو ځایلن سیستم نه نو به یو ان ایچ سی آر دا وی د ریفیجی سټیټس سیستم ډیټرمینیشن نه به یو ان ایچ سی آر کې
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې ویان وایي چې اگر چې پاکستان د مهاجرینو نړیوال کنونشن نه دی لاسلیک کړي خو پاکستان د ولسی او سیاسي حقوقو نړیوال کنونشن د زور زیاتی د مخنیوي کنونشن او د ماشومانو د حقوقو کنونشنونه لاسلیک کړي دي نو باید چې د کډوالو د وستلو په معاملې کې لپاما ونه غورځي
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
د بلوچستان د کروندګرو د ټولنې مشرانو او غړو پرون د بجلی د لوډشیډنګ پر ضد احتجاج کړی دی او لاغې صوبې څخه د پاکستان نورو برخو ته تلونکي لوی لارې تړلې وې د مظاهره چانو وینا وا چې د بجلی زیات لوډشیډنګ د وجې پر وخت فصلونه او باغونه نشو بکولې چې لکبلې لوی زیانونه ورته رسیدلې دي. دی وایي د اوبو او برېښنا چارو ادارې یو وابډا ورسره لیکلې ژمنه کړې چې ورته به پوره بجلی ورکوي خو عمل ورباندې نه دی شوی. د وابډا یو چارواکي بیا مشال لیډو ته ویلي دي چې هغه کروندګرو ته بجلی ورکوي چې پر وخت باندې بلونه ادا کوي. د سبت شبنم راپور د کروندګرو او باغوانانو په نارو پیلېږي.
د بلوچستان کروندګرو اتحادیې په ټولو صوبه کې په جام اړتال اعلان کړی و چې په دې لړ کې د بلوچستان څخه نورو صوبو ته تلونکي ټولې غټي لارې د احتجاج په توګه تړلې وې. د پشین په یارو سیمه کې د اړتال مهال د پشین د کروندګرو اتحادیې مشر کارغه مشل لیډو ته څه داسې وویل:
د 10 سپتمبر سره د پر بلوچستان د زری فیډرانو بجلی 2-3 غنټې ده. په دې حواله باندې موږ زمینداری اکشن کمیټې اول د واره د واکه سکو د چې په سره مذاکرات وکړي. د دراته ویلي چې زه اختیارمن نه یم د فیډرل سوي ده. بیا موږ یو ته تاجس شډول په ګډ بلوچستان کې ښه شوې په ارزل کې د ډیسټریکټ کوټانو مخته موږ مظاهره وکړي. دا هغه بعد بل شډول موږ ښه شوې چې فرېډ زون کې موږ درنه ورکا د ریډ زون د درنې د صوبایي حکومت ترجمان جان چکزی رالی دغه په توسط سره زمرد وزیر اعلی سره مذاکرات وسو. بیا چیپ سکیټری موږ غوښتل د بلوچستان نماینده و موږ د چیپ سکیټری سره مذاکرات وکړي. چیپ سکیټری عمر تدا کیندانی راکه چې زه وته ته د بجلی در بهاله کوم په 24 غټې کې دننه. لیکن چیپ سکیټری چې زه د وزیر اعظم سره خبره کوم زمرد په علم کې دار اغلی دي چې دا چیپ سکیټری د وزیر اعظم سره خبره کړې ده. وزیر اعظم او پاکستان سکیټری ته ویلي دي افسوس خبره خدا ده په دې ملک چې د وزیر اعظم خبره نه منل کی.
تیره میاشت هم کروندګرو د بجلی د زیات لوډشیډنګ پر ضد په کوټه کې احتجاج کړی وو او حکومت ورسره د هغوی د غوښتنې منلو ژمنه کړې وه. د پشین د کروندګرو اتحادیې یو غړي محمد صادق کاکړ مشال لیډو ته وویل چې د بجلی د زیات لوډشیډنګ له کبله باغونه او کښتونه اغیزمن سوي دي.
کپدا پنځه ورځې بجلی نه کور سول د بلوچستان دا و سیزن پنځه لسوري تیر سوی د غنمو واید ذریعہ د کاشتولو د پاره کنه سو ملاو یو ډیر غټ بورام به یو خپله بلوچستان ټول ذمہ داران د غنم د پس سمیروم سي. بیا چې کم غریب خلک وس په 12000 پی ګوناخ ګونی اخی سو کیږي هغه بیا په 30000 موږ مطالبه داده چې پوری توریزم مطالبه ومنل سي.
د پښین ګڼو سیاسي ګوندونو د کروندګرو د دې اړتال ملاتړ کړی وو. د بلوچستان حکومت او کروندګرو ترمنځ لا تیر وختونو یو قرارداد سوی چې کروندګر به د یوې برمې پر سر لا میاشتې لسره بیل ورکوي او وابډا به 8 ساعته بجلی ورکوي. کروندګر وایي چې اوس 8 ساعته بجلی نه ورکول کیږي. خو د کوټې وابډا یو چارواکي محمد افضل مشال لیډو ته وویل چې د کروندګرو لخوا بیلونه نه جمع کیږي. دا غب خبره چې په کومو سیمو کې بیلونه زیات جمع کیږي هلته به زیاته بجلی ورکول کیږي. سمت شبنم، مشال ریډیو، پشین.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
مشال ردوګي رودونکو او تل پاکستانه د بیاسناد افغان کډوالو د استلو پاړه د اکتوبر لوي د شمرای سي د مشال ریډيو څخه ځنګړي راپورونه شننه او مرکه تاسو ووريدي. موږ اوس له خبرو هغه خبردارانو سره د خبرو پر اساس جوړ بحث در خبرو چې د بیاسناد افغانانو پاړې راپورونه جوړ کړی دي. په خبرونه کې چې عبدالحی کاکړ تیار کړی زمو خبر اعلان کسی او خپل احساسات شریکی.
اوریدونکو سلامونه، زه عبدالحی کاکړم او را سره د ټلیفون د لارې د مشالې دوه همکاران عظمت علی شاه، وسیم سجاد، فرهاد شنواری، سمت شبنم دي. تاسو له دوی ټولو ځخه د افغان کډوالو له پاکستان د ایستلو په اړه رپورټونه، مرکې او ځانګړي رپورټونه اوریدلی او کېدای سي په ویډیو کې مونږ کتلی وي. خو دغه اوسنۍ خبرونه له نورو هغو څخه لږ مختلفه ده، ځکه چې پکې زموږ له دغو خبریالانو سره د افغان کډوالو په اړه هغه خبرې اورو چې دوی په سترګو لیدلې او یا د یو انسان په حیث محسوس کړي دي. عظمت علی شاه، اول به تاسو لاره شو او بیا فرهاد تاسو ته راځم. داسې ډېرې کیسې وي چې موږ تاسو رپورټینګ کوو، په هغه کې مو ډېر خیال ساتو چې غیر جانبدار پاتې شو، خو ډېر شیان بیا لمو داسې پاتې شي چې هغه په کار وي چې رپورټ سي خو هغه نیمګړتیا وي نو موږ یې پوره کوی نه شو یا وخت نه وي. نو دغه د افغانانو چې کومه کیسه ده او تاسو ډېر وخت رپورټ کوئ، ځي او خیبر تم تللی یاست او بیا به ځي تاسو، خو دغه ټول بهیر کې د ټول سفر کې کم شی داسې و چې هغه ستاسو دپاره لږ څه ډېر څه دردونکی و؟
ډېر مننه کاکړ صاحب. یو زنانه ما سره په تورخم ملو شوه، د هغې عمر و تقریبا داسې اویا نفره و. دلته پوسټ ما وکړو، هغې سره هغې هغه آواز هم ډېر ځړېدونکی شو یا داسې. نو هغه دا و چې ما ورته پاکستان نه چې ځي نو خفه یې که نه. ماته وی چې ما خپلو زامنو ته دا وصیت وکړو چې که چېرې زه په کابل کې یا په بل ځای کې تاسو کوم ځای کې کور جوړوې یا هلته کې تاسو پاتې کېږي او زه هر ځای کې وفات شوم یا مړه شوم، نو ما به کم سې کم کراچۍ ته واپس راوړې د تدفین لپاره، د خښولو لپاره. دغه وجه خو د هغې چې یار زما کور والا یعنې کې خاوند زما دوه زامن او یو مینګور دا چې کوم دینو دا په کراچۍ کې خښ دي. او مونږه تقریبا د اووه دېرش کلونو راسې، د اووه یا د اتو دېرش کلونو راسې دلته کیو. زما زامن چې کوم دي هغه دلته کې واړم ګراوستو، بیا مې مسان مسی او دغه ټول دلته پیدا شوي دي. یو خو دغه خبره. او دویمه خبره هغې دا وکړه چې زما چې څومره هم غم خالي ده، یا مطلب زما چا سره تګ راتګ یا ناسته پاسته ده یا په ګاونډ کې، نو هغه ټول خلک چې کوم دي هغه د پاکستان، هغه څوک د کراچۍ، څوک د سوات، څوک د لاهور، څوک د یو ځای بل ځای، نو هغه خلک یا هغې سره زه غم خالي، هغې سره زما ډېر شیزونه شریک وو، لکه مطلب زما غم هغې سره شریک وو، زما خادي شریک وای چې زما زه به ناجوړه شوم. دغه تپوس له به زما د پاکستان خلک راتلل، جو زه افغانستان ته ما خو هلته کې خپل خپلوان هم نشته.
او عظمت خان دا خو بیخي ډېرې کیسې دي او له دې موږ نورو ملګرو سره هم. فرحت خان تاسو هلته یې یو ډېر رپورټینګ کوئ او تاسو بالکل په ګډ کې چې ټول افغانان درځي، تاسو سره دغه سی کیسې چې تاسو رپورټ کړي نه دي، خو تاسو وند بندې ډېرې یا دردېدلې یا دردونکې دي؟ هغه
نو ما په تورخم میدانې کې ریکارډینګ کاوه چې کوم ځای کې دوی کوزولو رجستریشن دپاره، نو ما کیمره لګولې وه او بالکل لږه فاصله کې ما د ګاډي ریکارډینګ کاوه. نو دغه د عبدالله په نوم یو تن چې کومو لاهور نه راغلي و، ټوله شپه دوی روالې وه، مخونو نیم پته لګېدا چې دوی ډېر ستړیا سره مخ شوي، شوګیره شوي. نو چې دا لارې ودرېدا، نو مخکې دینه چې دوی یو سایډ ته خو پوړې لګولې وه، دې بل سایډ ته نه وه لګولې. او په دې وخت کې ما شوټه خښته ما ریکارډینګ کړ. نو دا دوه ماشومان چې وو دا بالکل بې خوبه وو، دوه خویندې وې جنکې وې، دا دواړه غبرګې بالکل راپرېوتې لاندې د جنګلې سر نه. او دا بالکل زما په کیمره کې دا سین ریکارډ شوی دی.
دا را پریوتل له دی وجو چې وده و که نه، که هغه لاس ما سي خطا شو
دی نه و وده نه و، دوی تعظیم وکړه وار یې ونه کړه چې دی پوړې یو سیر ته پوړې لګولې وه، دی بل سیر ته پوړې نه وه. ما نه چې داسې چغه ووته ورسره، او ډېر هغه زړه مو سره درد احساس کړه، او ډېر هغه چغه چې ده هم بیا په دې فوټیج کې ډېره
رپورٹ کری نہیں دے ہم داغا سی کازمت او فرحات سے چنگا تجربہ سوی دی یعنی ترکم درد دوں کی کسی دی دلی
یو یو کاسو دا غسرا جړغونه غوند کې ولاړ وو او دا سامان یې را کوزو دی خپل سامان ته راسي په حسرت په نظر کته. ما ورته ما سره خبرې کې ولې سره خبرې نه کومه، ما ته څه کم زین راغلې چیرته زی کم خاله به زی، نو ما دی وی چې زه پیدا شوې په دیر کې ما پیڼ دارا کې د بارا دیری او درا دا او ما افغانستان نه کتلې دی او نه مې لیدلې دی، بس اوس روان یم ګورم چې څنګه پکېږي یا څه پکېږي. ما ورته چې څه تل د کلي نه راوتلې د خلکو سره ملاوېدلې دا اوس صورت حال، نو ما ته وایي چې ټول خلک راغلي وو زمون سره په یو ځای جړل. نو ما ورته وایي چې ګران نه وو دا داسې و لکه چې زما خپل زه خپل د وجود یو حصه په یو ځای کې پرېږدم او دا به داسې ځای کې پرېږدم چې دا زه واپس لکه دغه هلته نشم راتلی. نو ما ورته چې افغانستان کې به کوم صورت حال وي، ما ته هېڅ پته نشته، به زه افغانستان ته ځم پر دې خاطر ځم چې ما ته د عزت په خاطر ځم چې دلته زما بي عزتي ونه کړل شي، که ما ته موقع ملاو شي نو زه نه ځم. داسې یو ماشوم و هلته ولاړ و، ماشومان و، زنانه وې، بیمار و، دنیا خلق و، خو یو ماشوم ولاړ و د خپو کې بوجې پرتې وې. هغه قسم ما سره دی ما فیسبوک ته هم ورکړی و. ما دې پوښتنه وکړه چې ته خپل وطن ته روان یې خوشحاله نه؟ نو ما ته وایي چې کوم وطن، زه خو په پاکستان کې پیدا شوی یم، افغانستان خو ما صرف نامه اورېدلې ده، زه اوس افغانستان ته روان یم.
سمجھ شبنم تاسو دا سچا دردوں کی کسا ثانیہ دالی دلی یا اوری دلی
کله چې ګورمنټ اعلان وکړي چې افغان کډوال به وځي له ایوادا، نو ایوخ کې ما ولیدل دا چې یو اونۍ مخکې چې یو ماشوم په کلی کې را روان و، یو چرګه په غېږ کې راخیستی او نو ما پوښتنه ځینې وکړه چې دا څه پکې ماشومه، نو ده راته وویل چې دا خرڅوم. نو نور ما کار په ونه درلودی چې چیرې خرڅوي یا نه خرڅوي، خو بیا چې مې کتل دویمه ورځ وروسته یو سپینسری په دې کلي کې را روانه ده، هغه په دې کډواله ده، نو هغه سپینسری چلی یو زچ ور را روانه کړې وه. نو ما پوښتنه ځینې وکړه چې ادې دا څه به کوي، نو دوی راته وویل چې دا خرڅوم. نو ما ول ولې شیدې نه کوي، شړومبې نه در کوي څنګه؟ دوی راته وویل چې نه زوی، خبره داسې نه ده چې زما کډه چې د هغه بارېږي حکومت موږ ته وخت را کړی دی، نو زه دغه اوزه یا دغه چلی چې د خرڅوم.
سمت شبرم، بلکې تاسو ټولو سره کیسې دي او دا چې مو خبرې کوو تر ډېر وخت کېدلی چې خوځای وای و پوښتنه کومه ټولو نه یوای واو کلنډ او مختصر جوابونه راکړي د وخت کمی له وجې. عظمت زه به تاسو ته بیا راسم دغه ټولې کیسې چې کله کېږي که نه، نو موږ به سیت انسانان، رپورټران، خبریالان له ځان سره هغه شان چې دي هغه ریلیټ کوو، یعنی په هغه کې خپل ځان خپل عکس وینو. چې کله دغه ټول دردونکي لمحو ځخه یا تاسو لیدلې یا تیریږئ، ستاسو په ذهن کې څه ګرځېدل؟
کاکړ صاحب دا څه چې روان دي دا زه فیل کوم. لکه پرونه یو کس ما ته په جواب کې ده وی، ما ورته وی چې یار ته څه احساسوي که نه، ما ته وی چې ته انسان یې ویم، او دوی درد هم لري او احساس هم لري، مې وی چې د کوره د پاسوم بیا بس جواب راکړه. نو هغه ټیم ما ته دا فیل شوه چې لکه دا کړه که زما بارې ده که نه، نو زه به هم ډېر زیات ځکه تېرېدم چې ما دغه لا لیدلي نه دي، زه په ما نه دي ټیک شوی. او بیا ما هغه یو شی دومره فیل کړ چې ما ته پکې دا زما کېده، ما خو به سا وتې وه ځکه زما واړه داسې پراته چې په سړکونو باندې نه د زنانو د دغه ځایونه نشته دی، د حاجت ځای نشته یا د خوراک ځای نشته، او داسې پراته دي دا دې کې مطلب لکه بیان کول ډېر ما ته احساس چې یار زه څونه کوم.
عظمت خان مننه. فرات خان، ستاسو په خیال باندې، یعنی تاسو خیر کله تاسو دا کوي تاسو په سترګو لکه تاسو وینئ چې له افغانستانه ځایستی واړه را لوی شوي، کډیجی راځي کډیجی راځي، خو بهرحال دغه نوې څپې کې تاسو خپل ځان څومره پکې لیدلی، خپل عکس د څومره پکې لیدلی به سټ انسان؟
داسې کسانو سره پکې مونږ خبرې وشوې چې مونږ خپل د دنیا سامانونه چې کوم دي دا په نیمایي بیا باندې خرڅ کړ، چې هغه مونږ د دغو ټرکونو د لاریو د کرایا وسط نه، اوس یو لاری کراچۍ نه دوی رانیولې تر تورخمه پورې 3 لاکه روپۍ صرف د هغې کرایي ده، او زیاتره په هغې کې دیاړیدار مزدورانو نامبایانو. نو بیا سړی سوچ وکړه چې دا وګوره اوس خامخا بیا په مونږ باندې اثر یې، بیا چې کله مونږ کور ته راشو نو خامخا بیا په هغه شپه باندې په هغه ورځ باندې اکثر مونږ ماشومانو سره ذکر وکړو. ما خپلې وړې ماشومې ته دغه د تورخم کیسه وکړه او ما ورته وویل داسې ده د افغانستان خلک چې دي دوی ورته ماجرې چې دا روان دي د افغانستان، دلته په پېښور کې دوی سره سکولونو کې دي، او مطلب دا چې دوی خبر دي دومره صرف خبره زمونږ ما ماشومه چې دا ستان دي، نو هغه هم خبره وه چې مونږ سکول کې هم ځینې ماشومان چې دا روان دي سکول پرېږدي. نو ما ته وی چې دا څه لځي دا ولې و ډېره وړه ده که نه شپږو کالو و. نو ما بیا پوه کړه سر نه ورته کیسه وکړه چې داسې افغانستان کې جګړه ده او هلته کې نه خلک راغلي 40 کاله مخکې، نو ویش دا دومره
فرهاد خان مان نه ډېر زبا وسیم سجاد تاسو ته راسم، تاسو په ذهن کې څه څرخي؟
زړه به دې ډوب وي په وجود کې به دې سا خفه وي. بالکل هغه صورتحال کم خلک چې دغه وګوري چې ما سره چم گاونډ کې وخت تیر کړی دی، ما سره یو ځای ډوډۍ خوړلې ده، زما ژبه یې یوه ده، کلتور یې ما سره یو دی، که ته یې پېژنې هم نه خو خپل دا کس ته پکې ښکاري.
مننه وسیم سجاد. او سمه شبنم، تاسو چې دا هر څه وینئ نو پر تاسو په ذهن کې څه ګرځي؟ شخصي انساني احساس هم بیا څه؟
کاکړ صاحب، زه پرون د هلته هم وم چیرې چې بې اسناده کډوال نیول کېدل او بیا څه چیرې یوړو هلته هم ونم. پرون د ما داسې کتل، زه موټر ته مې تیل اچول، پېټرول مې اچول، ما داسې وکتل یو سپینجرې کاکا کډوال ولاړو، ما د دې د چهره ته وکتل، دا سیره تشکاری دو چې دا سړی ځان نه پوهېږي. لږ شیبه پس ما دغه سره داسې لږ خبره شروع کړه چې کاکا څه پریشانې ده، څه سوي دي؟ نو ده راته وویل چې دا کډوال ایستل کېږي، دا څه کیسه ده او څرنګه به وځي او فلانه. بیا چې ما له ده سره پوښتنې وکړې چې تاسو اسناد لرئ یا نه لرئ، نو ده راته وویل زه خو اسناد لرم خو زما بچیان چې دي هغه اسناد نه لري، د دې وجه چې زه یا زما بچیان استوي نو د دې مطلب دا دی چې زه بم ځم.
نو کوم ویر چې ما پر دې چهره باندې ویل دی نو ما ځان ته د سوچ وای چې دغه ویر که په تا باندې وای او تا به څه کولی.
ډېره مننه چې خپلې خاطرې او احساسات تم را سره شریک کړو. بهرا د احساسات ستاسو دي، د مشال ریډیو نه دي او د سترګو لیدلې حال هم ټولو ته ښه وخت او شروت. خدای په امان.
دا مشال ریډیو ده.